السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ شنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستان اگزایمو د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته را بولم نن چهارشنبه ده د 1990 کال د میزان تلی ولسمه د 2019 کال د اکتوبر میاشتې نهمه نیټه ده د ازادي راډیو په دغه نیم ساعته خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دوی وروسته له هغه دا خبرې کوي چې د هلمند په موسی کلا کې د القاعده شبکې مشر یو مشر وژل شوی دی. د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي هڅه کوي د تلې د 28 نیټې باندې د ولسمشري ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع له وزیر مایک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستي جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړي دي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي دي او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. پوره خبرونه. د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل تر ټاکنو وروسته درې ورځې د ناظرانو د نه موجودیت له کبله یو څه وخت ضایع شوی خو دوی بیا هم هڅه کوي چې ابتدایي نتایج پر وخت اعلان شي.
د جنبندې پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په وشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د ټاکنو د مهالویش له مخې د تلې د شپږمې نیټې د ټاکنو ابتدایي نتایج باید د تلې په 28مه اعلان شي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلو کمیسیون یو بل غړي مولانا عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو له بایومیټریک دسکاو د معلوماتو د ټولولو د پڅ بهیر له کبله ښایي ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان نشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي. دا خبره د یاد وزارت ویاند روح الله احمدزي بیګا ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
من خو مخکې له انتخاباتو هم عملیات په هغو ولایتونو کې چې تهدیدات شتون درلودل په شدت سره دوام درلودل. د انتخاباتو په شپو ورځو کې یو څه موږ دغه شدت د عملیاتو یو څه راکم شوی و. دلیل هم دا و چې د انتخاباتو د پروسې د امنیت تامین مسله وه چې هغه هم په ښه توګه تامین شوه او دښمن ته دا فرصت ورنه کړل شو چې دغه ملي پروسه زموږ مختل کړي.
د دفاع وزارت ویاند وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو د تخار او بدخشان په ګډون په څو ولایتونو کې پرمختګونه لري او په عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتی. د افغانستان 215 تن در خولي اردو پرون ویل په کندهار زابل او اروزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 18 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو خپلو کمیسیون یو بار بیا له قاعده او شرط پرته د نجونو د بکارت پردې د طبي ازموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول ازموینه شکنجه ګڼل کیږي. د کمیسیون په خبره د ښځو د انساني کرامت د خوندیتوب او د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو د رعایت لپاره دي دا معاینه په زور او فشار نه ترسره کیږي. د بشري حقوقو خپلو کمیسیون دا هم ویلي له مدني او د بشري حقوقو له مدافع ډلو سره یو ځای د بکارت پردې د ازموینې د مخنیوي لپاره د عدالت غوښتنه تنی حاتوتا دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې دغه چینایي مقامات په شینجیانګ ولایت کې د اقلیت مسلمانانو په نیولو او د هغوی په وړاندې په ناوړه چلند کې لاس لري. دا خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه ناوخته وکړه. امریکایي چارواکو مخکې ویلي د ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پر مسلمانانو د فشارونو په ارتباط د شینجیانګ د کمونیست ګوند سیکرتر چین کوانګو په ګډون پر چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. تر دې یو ورځ په همدې تورونو د چین اتویش دولتي چارواکي او تجارتي سازمانونه د امریکا په تور لیست کې شامل کړای شول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوی رئیسه کریستینا جورجیوا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد کمزوري کولو اختار ایجاد کړی دی. د هغې په خبره په تقریبا یوه لسیزه کې به د نړۍ اقتصادي وده احتمالا تر ټولو ټیټ حد ته ورسیږي. کریستالینا جورجیوا چې د بلغاریا یو اقتصاد پوه ده پرون د پیسو نړیوال صندوق د عامل د مدیر په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې وویل
In 2019, we expect slower growth in nearly...
اغلی جورجیوا وایي اټکل کوو چې د نړۍ په 90% برخه کې به په 2019 میلادي کال کې اقتصادي وده پڅوي. په بله وینا مهاله نړیوال اقتصاد د رکود په حال کې دی. جورجیوا د دغه اقتصادي رکود ډیره ملامتي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر تجارتي شخړو واچوله. د هغې په خبره دا لانجه ښایي د 2020 کال تر پای پورې د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د زیانونو سبب شي چې د نړۍ د ناخالص داخلي تولیداتو 0.8% کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تجارتي مسئلو په وړاندې جدي دریځ خپل کړی چې له څو هیوادونو له دې جملې چین سره د ګمرکي تعرفو د لوړولو په موضوع کې ځان ښکیل کړی دی. او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبې په پلازمینه باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولي. دغه کسان د خلکو د راټولیدنې د ازادۍ په ملاتړ راوتلي وو. دغه اعتراض د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا لخوا تنظیم شوی و. د دې شورا تر چتر لاندې د آذربایجان د اپوزیسیون ځواکونه راټول شوي دي. د اپوزیسیون څو غړي په باکو کې د ښاروال د دفتر مخې ته راټول شوي وو. د هغه څه په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې دوی په یو مرکزي سټډیوم کې یو لاریون ته نه پرېښي. د ښار چارواکو د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا مظاهرې ته د اجازې ورکولو لپاره شین څراغ ښولی، خو شرط یې دا ښیي چې تر 500 زیات کسان د پکې برخه نه اخلي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. مننه کوم. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com باندې په تفصیل سره لوستلی شي او بیا هم په سبتي بڼه اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
جنوبی آسیا د پاره د القاعده شبکې مشر د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې وژل کیږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په هغه مرکز کې دی ساتل کیده. یعنی دا په دې معنی ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته.
د دفاع وزارت وایي اندره الله احمد زای وو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي د تلې د 8 منټې په وخت د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
موږ عملا د نتایجو د جنبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په 8 د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د امریکا ولسمشر وایي له سوریې خپل ځواکونه باسي.
We want to bring our soldiers back home.
موږ غواړو له دغه بی پای جګړو خپل سرتیری بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو.
او د ژوند رنگونه هم لرو.
ټول
بکات په دغه لاس مې پیدا کړی دي او په خلنو خاله دي.
ذخیره یې چیرې؟
نه ذخیره هیڅ شی نه.
بیا مو هم سهار په خیر. پروګرام ته مخ راغلاست ویم رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستی ډلو سره اړیکې لري. دغه وزارت رسله هغه د خبرو وکړه چې په هلمند کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو خبره پرون تایید شوې. په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوالو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په هلمند کې د القاعده د یو مشر وژل کېدل حقیقت نه لري. دفاع وزارت وی پر وسلوالو طالبانو به فشار راولي چې له تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات پرې کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وی وسلوالو طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. دغه وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. دغه ریاست پرون ویلي عاصم عمر چې په خټه پاکستانی دی د القاعده شبکې له شپږو نورو غړو سره یو ځای د افغان او امریکایي ځواکونو په هغو ګډو عملیاتو کې وژل سوی چې د سپتمبر پر 28 سوي وو. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي دا پیښه ثابتوي چې وسلول طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي شبکو سره اړیکې لري. روح الله احمد زی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دغو وسلولو پر ضد اقدامات کوي.
د جنوبي اسیا لپاره د القاعده شبکې مشر د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې وژل کیږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په مغ مرکز کې د ساتل کیده، یعنی دا په دې معنا ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته. خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو وظیفه او دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان او د دې خاورې او هیواد دښمنان چې هر چیرې اوسیږي، هر ډله اوسیږي، له څومره ډلو سره چې دوی ارتباط ولري، موږ به بیا هم د دوی په تعقیب کې یو او دوی به له منځه وړو، لکه څرنګه چې د دوی مشر له منځه یوړل شو.
په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوالو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. یوې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوست خبر ورکړی چې القاعده شبکه او وسلوالو طالبان له نږدې 30 کلونو راهیسې په خپلو کې همکاري کوي، خو وسلوالو طالبانو له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د خپلو اړیکو خبرونه نه دي تایید کړي. په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د غړو د وژل کېدو خبرونه مخکې هم ورکول سوي دي. د لانګ وار ژورنال خبرونه په حواله د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې هم د عملیاتو پر مهال د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه غړي وژل سوي وو. ملګری ملتونو په 2013 میلادي کال کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د القاعده شبکې اتحاد برحاله پاتې دی. د لانګ وار ژورنال خبرونې په حواله له ځینو راپورونو داسې ښکاري چې د هند نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 میلادي کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. ځینو امریکایي خبرونو په غزنی ولایت کې هم د القاعده شبکې د فعالیت په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د دغو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د میدان وردګ امنیه قومندان مل پاسوال محمد وای صمیمی تیره شنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په دې ولایت کې په تیرو شپږ میاشتو کې د دولت تر 600 زیاتو وسلولو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
و مردل چې د افغانستان دفاع وزارت ویل دی چې په هلمند کې د القاعده شبکې یو مشر وژل شوی، دغه ډله لا هم له القاعده شبکې سره او له نورو تروریستي ډلو سره ارتباطات لري. په همدې ارتباط د دفاع وزارت له ویان سره غږېدل یو او ترڅنګ یې روح الله احمدزی په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو له زیاتېدو هم خبره کړې ده. لومړی له ښاغلي احمدزی نه صالح محمد. صالح، په مرکه کې د په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه باندې زیات وضاحت غوښتی او له هغې غوښتي چې د دغه مشر د وژل کېدل په څه معنا دي؟
د افغانستان کې کوم تروریستي ډلې چې فعالیتونه لري، بالخصوص طالبان، کومې ژمنې چې د افغانستان له خلکو سره یا هم له دې هېواد سره کړي دي، په هغه یو عمل نه دی کړی. صادقانه ژمنو ته هېڅ کلام ارزښت قایل نه دي. دوی په تېرو کې هم دا ښودلې ده چې هغه مسایل چې دوی په مذاکراتو کې مطرح کړي دي، یو هم نه دي عملي کړي او د عملي کېدو هوډ هم په عملي پانه نه ده خودلې دلیل هم امدادي او استاسي ګوري چې دوی دقیقا القاعده ده له سره دوی اړیکې شته او په واضح توګه یو ډیر واضح او سري نه خې امداده چې نور مشران به هم لمنځه وړل کیږي تر هغه پورې چې دوی د سولې مذاکرات ته په واقعي توګه او په حسن نیت سره مخته نشي د موږ اساسي وظیفه امداده چې د دغه ډلو ټپلو او ترورستي ډلو غړي به مشران به کلیدي کسان به د لمنځه وړل کیږي.
بل احمد زه فکر کوم چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به هم وسلوال طالبان چې فعالیتونه لري لال قده شبکې سره هغه سیاړي کلري لکه څنګه چې په هلمند کې تاسو ویل چې د دوی ارتباطات موجود وو.
شته خو یو ډله ده او ډله لکه څنګه چې په یو ولایت کې القاعده د لسره دوی ارتباط درلود دا طبیعي ده چې څه ضمانت شتون لري چې په بل ولایت کې مونږ لري دا نخه موږ ته بیا هم دا څرګندوي چې دوی اړیکه خپل القاعده د لسره نه پرې کړي او اړیکه هم هغه لري او د دوی په مرکز کې ساتل کېدل او د دوی اړیکه د پروپ تر باندې هغه مستحکم دي. موږ ته مهمه دا ده چې د سولې خبرو اترو تر اتاک دا په یو حسن نیت سره کیږي او په صداقت سره کیږي او د ژمنو او یا هم تعهدات په عملي کېدو سره کیږي. که چیرې دوی دا کار نه کوي زمونږ عملیاتونه چې د خالد تر نامه لاندې پیل شوي دي تاسو ګوري چې په ډیری ولایتونو کې زمونږ عملیاتونه په شدت سره روان دي.
تر انتخاباتو وروسته او د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته په افغانستان کې عملیات زیات شوي دي. د څه لپاره
وروسته له انتخاباتو سیده وزه تاسو سره خبرې کوم؟ دقیقا هماغه مخکې د انتخاباتو په تیر زمونږ عملیاتونه خپل شدت اخیستی دی. د تیرو څو ورځو کې تاسو ولیدل چې په تخار ولایت کې مونږ طالقان ښار کاملا د ترورستانو له موجودیته پاکه شوله. همداراز وروسته له غنه بهارک ولسوالۍ وه چې هغه هم پاکه شوه او تصفیه او تلاشي شوه. وروسته د غنه خواجهغار ولسوالۍ وه، خواجهغار ولسوالۍ هم پراخ عملیات ترسره شول او په ډېره دقیقه توګه او ټول کلي او بانډو د ولسوالۍ تصفیه او تلاشي شول. لوی لاره چې ماورای کوکچه تقریبا ولسوالۍ د تخار یو بل سره وصلوي دا لوی لاره هم پاک شوه او د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. راتلونکي برنامه هم زمونږ قوتونه په تخار کې شته، ځینې نورې سیمې شته څنګه محرمتونه دي. انشاءالله چې هغه به په راتلونکي کې بیا تاسو ته درته وایو. هغه عملیاتونه به زمونږ په همدې شکل باندې به دوام لري لکه څرنګه چې په بدخشان ولایت کې مونږ لوی عملیات ترسره کړل او دښمن ته سخته ضربه وارده شوه. بلاخره دښمن دې ته مجبور شو چې راسي او د دولت ځواکونو سره دوی یو ځای شي او تسلیم شي. ورته هماغه عملیات به زمونږ په تخار ولایت کې هم دوام ولري په همدې شکل باندې. به په نورو ولایتونو کې تهدیدات لوړ دي، اولته دښمن تحرکات لري، هغه به عملي کیږي انشاءالله. ولی دښمن ورځ په ورځ د ضعیفېدو په حال کې دی او زمونږ عملیاتونه به تر هغو پورې چې یو طالب هم په افغانستان کې وي او د نورو ترورستي ډلو په همدغه شدت سره به انشاءالله دوام لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی و د ویل چې د طالبانو په وړاندې به د پوځیانو عملیات دوام لري او د همدارنګه په هلمند کې د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه هم زیات جزئیات ورکړه. خو د طالبانو ویان قر یوسف احمدی ویلي چې په هلمند کې د القاعده کوم مشر نه دی وژل شوی. طالبانو مخکې له دې هم ویلي و چې افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د دوی عمل د دوی مقاومت او جنګ د افغان پوځیانو په وړاندې زیاتیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم احمد شیبر تغوګدو چې د افغانستان په اړه د لوی دوزو مطبوعاتو تبصرې وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: طالبانو له هم لال قاعده سره اړیکې نه قطع کړي. دا مقاله د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او د اټلانټیک شورا جکپوري غړي جاوید احمد په ګډه لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې تیر میاشت افغان او امریکایي ځواکونو د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې مشر عاصم عمر په هلمند کې په نقشه کړ. په دې عملیاتو کې هغه طالب ووژل شو چې د عاصم عمر پیغامونه یې لیږدول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په ټویټر کې لیکلي دي چې عاصم عمر او د القاعده شپږ تنه نور د سپتمبر د دربشتمی په بریټ کې په مساکله ولسوالی کې وژل شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي د پیښې د طالبانو د ژمنو پاړه چې د قطر د سولې د خبرو پر مهال کړي وی جدي سوالونه پیدا کړل. طالبانو له امریکایي پلاوی سره په دوحې کې د سولې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړی و چې له القاعده سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. خو د ورسپانې په باور د هلمند له پیښې داسې ښکاري چې دا شمنه ډیره لرې ده. ورسپانې لیکي القاعده او طالبان چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې همکاري سره کوي او طالبان په افغانستان کې د القاعده په ګډون په سیمه کې د القاعده له ټولو ملاتړو سره همکاري کوي. دلبیریز بل خبرونې ډیپلوماټ بیا په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کړې، هغه څه چې پاکستان یې تل په لټه کې دی تر لاسه کولی شي؟ د طالبانو پلاوی د دوی د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ تیره اونۍ په اسلام آباد کې و. ډیپلوماټ لیکي دی پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې د لغوه شویو خبرو په اړه خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي بیا د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې پیل شي. د خبرونې په وینا دا هڅې د پام وړ ښکاري. ډیپلوماټ بیا لیکي طالبانو په داسې وخت کې اسلام آباد ته مخه کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې و. د ډیپلوماټ په باور د دې سربیره داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې طالبانو په اسلام آباد کې له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. خبرونه لیکي دا په دې معنی ده چې واشنگتن په یوازې سر د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلېدو پریکړه نه ده کړې، پاکستان هم په دې هڅه کې شامل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې.
ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم په ژوندۍ توګه باندې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع وزیر مارک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړې. د دفاع وزارت ویاند تیره شپه وویل په دې اړه په تیرو څو ورځو کې سلا مشورې شوې دي. ترکیې د امریکا د متحده ایالاتونو له خبرداري سره سره ویلي د سوریې په شمال کې به پوځي عملیات پیلوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی و چې هیواد به د سوریې په شمال کې ډیره کورد ځواکونه یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبه په ورځ ویلي و د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو له 500 تر 300 پورې پوځیان به د سوریې له شمال څخه وباسي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریې له شمال څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو له اعلان سره سم په دې سیمه کې وضعیت بدل شکري. کورد وسلول چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي پر دغه اقدام اندیشمن دي، ځکه ترکیه ویلي چې د سوریې په کورد میشتو سیمو کې به پوځي عملیات پیل کړي. د کورد وسلولو په باور له سیمې د امریکایي پوځیانو وتل به حتی د سوریې په شمال کې د داعش ډلې د بیا ظهور زمینه برابره کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون سېشنبه په سوریه کې ډیره کوردانو ته پیغام ورکړ چې دوی به یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په یوه غونډه کې وویل پر دې موضوع یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د ټرمپ خبره په سیمه کې امریکایي پوځیان په جګړه کې برخه نه اخلي. موږ غواړو له دغو بې پایه جګړو خپل سرتیري بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو. موږ جګړه نه کوو، موږ د پولیسو په حیث په ځینو سیمو کې پراخ حضور لرو. موږ پولیس نه یو، بلکې کوردان جګړه کوي، هغه جنګیالي چې په نړۍ کې تر ټولو غوره دي او دا کار کوي. په سوریه کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر زورو ته رسیږي چې د سوریې له شمال څخه له تیرې دوشنبه وتل پیل شوي دي. ترکیه په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پایل له اعلان سره جوخت ویلي چې کوردان تروریستان ګڼي او وایي دغه عملیات د خپلو سرحدونو د خوندیتوب او د تروریستي عناصرو د ځپلو لپاره پیلوي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو د دغو عملیاتو پر موضوع د دوشنبه په ورځ په خپلو کې ټلیفوني خبرې هم وکړې. په دې منځ کې د سوریې حکومت هم له وخت څخه په استفاده له کوردانو غوښتنه کړې چې د سوریې پرانیستې غېږې ته دې ستانه سي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت معین فیصل مقداد د الوطن په نوم یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي د امریکا متحده ایالاتونو کوردان خطا ایستلي او یوازې پرې ایښي دي. وروسته له هغې چې د سوریې زیاتې برخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ونیولې، د سوریې کوردانو د امریکا په مرسته د دې تروریستي ډلې په وړاندې په جګړه کې برخه واخیستله. په نړۍ کې د کوردانو شمیر څه کم 30 میلیونو ته رسیږي چې ډیری یې اول په ترکیه، بیا په ایران، عراق او سوریه کې دیره دي.
د د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتاست وخت په افغانستان کې د سارو بجو 15 دقیقېږي ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم او لاندو خبرونه ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان کړي. دغه کمیسیون دارالانشا چا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل تر ټاکنو وروسته درې ورځې د ناظرانو د نه موجودیت له کبله یو څه وخت ضایع شوی، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی بیګا ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د بشری حقوقو خپل کمیسیون یو وار بیا له قاعده او شرط پرته د نجونو د بکارت پر دې د طبي آزموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول آزموینه شکنجه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې دغه چینایي مقامات په شینجیانګ ولایت کې د اقلیت مسلمانانو په نیولو او د هغوی په وړاندې په ناوړه چلند کې لاس لري. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوی رئیس کریستالینا جورجیفا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد د کمزوري کولو خطر ایجاد کړی. د هغې په خبره په تقریبا یوه لسیزه کې به د نړۍ اقتصادي وده احتمالا تر ټولو ټیټ حد ته ورسیږي. او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبه په پلازمینې باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولی دي. دغه کسان د خلکو د راټولیدنې د ازادۍ په ملاتړ راوتلي وو چې د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا لخوا تنظیمېدل. ازادي راډیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
په کورنۍ کې له څو کسانو سره ژوند کوي او څه دي کیږي؟
په کورنۍ کې څلور نفره یو، چې دوه مې زمند دي یو مې کاله ده.
او یو ته؟
او یو زه.
دای چلور؟
دای چلور.
ښه.
شخصي